اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. په دې خبرونه کې چې تر 15 بجو ادامه کوي اوري چې د بریتانیا درې وزیران هلمند ته تللي. دوی د افغان ځواکونو د روزنې او د هلمند له ځینو ولسوالیو څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې. دغه ورځ په کابل کې دریو افغان وزیرانو بیا د ریل ګاډو د پټلیو د غځولو پر امکاناتو خبرې کړې. خو خبرونه له کورنیو خبرونو راپیلوو.
د ولسی جرګې غړو د حکومت لخوا د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو په اعتراض نن هم خپل چوپ اعتصاب ته دوام ورکړ. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د امنیت قومندان او په دې ولسوالۍ کې څو تنه زده کوونکي وژل شوي. په هلمند ولایت کې د مخدره موادو یو مهم قاچاق کوونکی نیول شوی. یو په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي مشرانو سره د اقتصادي او ستراتیژیکو مسایلو په اړه د خبرو اترو لپاره پیکینګ ته روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې نن بیا کومکاري اجنډا نه درلوده او یو بل ورځ هم غلی یا پوچوپتیا کې تیر کړه. د ولسی جرګې غړو د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو په اعتراض له تیرې ورځې راهیسې چوپتیا غوره کړي او ویلې دي چې خپل دې اعتصاب ته به دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني نن وویل چې له حکومت څخه د دوی غوښتنې معلومې دي او تر څو چې د کابینې پاتې یو ولستنه غړي د رایې اخیستلو لپاره دوی ته معرفي نشي نو دوی به کوم موضوع په خپل کاري اجنډا کې شامل نه کړي. خو د جمهور رئیس کرزي یو ویان سیامه ربی ازادي رادیو ته ویل چې ولسی جرګې د کابینې د پاتې غړو د معرفي کولو لپاره کم وخت ټاکلی په داسې حال کې چې د متخصصو کسانو د پیژندلو لپاره ډیر وخته اړتیا شته. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ د امنیت قومندان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د غزنی د اندړو ولسوال یوسف سراج ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نه خته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لاوختي خوشمیر نه دی معلوم. په عین حال کې د غزنی ولایت له اندړو ولسوالۍ څخه راپورونه وایي چې تیر ماښام د خوانځیو یو لسنه زده کوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې له دې عمله نن د غزنی ولایتي شورا ماتم هم اعلان کړی دی. خو د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان محمد آصف ننګوي چې په اندړو ولسوالۍ کې د خوانځي یوازې یو زده کوونکی او دوه تنه خوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی او پاتې هغه ځوانان دي چې تیر کال له خوانځي څخه فارغ شوي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دوی وطن په اندړو ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وژلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې 8000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او له ایران څخه هم په تیرو 15 میاشتو کې 2000 افغان کډوال خپل سیمو ته راغلي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا له راستنه شوو کډوالو سره مرستې هم ترسره شوې دي. خو له پاکستان او ایران څخه راستنه شوی کډوال وایي چې له دوی سره لازم مرستنه ده شوی او دغه راز د افغانستان په ځینو سیمو کې بې ځای شوی خلک هم ورته شکایت لري او وایي چې ډېرې ستونزې لري. او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځواکونه وایي چې د مخدره موادو یو مهم قاچاق کوونکی نیولې دی. د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دغه قاچاق کوونکی د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ویل شوی چې له یو کور څخه په مارجې ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه تریاک هم نیول شوی. د نیول شوی قاچاق کوونکی د هویت په اړه سند ویل شوی. خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې یو بل مشکوک کس هم نیول شوی او د مهال تر تحقیقاتو لاندې دی. د تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه فریده هوټ سیفی درته وړاندې کوي.
هندی مقامات وایي چیرونکی د هغې نسکوري شوی مسافر وړونکی الوتکې په اړه نن هم پلټنې کوي چې د شنبې په ورځ په منګلور کې نسکوره شوه. د راپورونو له مخې په دغې پیښې کې 158 تنه مړه شوي دي. دا بوینګ 718 ډوله الوتکه چې 168 تنه سپرلی یو شپږ تنه عمله پکې سپاره وو له دوبۍ څخه د منګلور په لور روانه وه. الوتکې هغه مهال اور واخیست چې په باراني هوا کې د منګلور په هوایي اډې کې لیکن استو وروسته لکرخي ووته. مسؤلان وایي په الوتکې کې بلک باکس یا هغه آله چې پکې د الوتکې ټول حالات ثبتېږي او د پیښې علت یې له مخې معلومې دی شي تر اوسه نه ده موندل شوې. د هند د هوایي چلند وزیر ویلي چې د الوتکې پیلوټ یو ډېر تجربه لرونکی سربیايي وو او دا به ډېره د وخت وي چې د الوتکې د لوېدو د علت په اړه څه ووایو. ایرانی مقامات وی تهران او گرجستان خپل وګړو ته د یو بل هیواد د ویزې د لری کولو پر سر موافقه تر رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان درامین مهمان پرست اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د دواړو هیوادونو اتبا کولی شي ل راتلونکي سپتمبر میاشت څخه ل ویزې پرته ایران او گرجستان ته سفر وکړي. نوموړي وویل ایران په گرجستان کې د یوې قونسلګرۍ د پرانیستلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو د پراخوالي لپاره د یوې حکومتي کمشنرۍ په جوړولو هم غور کوي. جنوبی کوریا وایي د خپل سمندري ځواکونو د بیړۍ د ډوبېدو دوسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر وایي چې جمهور رئیس لی ما یونګ باک به سبا په شمالي کوریا کې د دې پیښې په اړه په خپله وینا کې وضاحت ورکړي. تیر اونۍ سیول یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د شمالي کوریا له خوا یو پوځي بیړۍ ډوبه شوې ده. په دې پیښې کې شپږ څلوېښت عسکر ووژل شول، خو شمالي کوریا دا ادعا نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي مشرانو سره د اقتصادي او ستراتیژیکو خبرو لپاره پیکینګ ته روانه ده. د بل چینایي چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا د جنگي بیړۍ د ډوبولو په علت دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره د چینایي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي. میرمن کلینتن چې د متحد ایالاتو د خزانې له وزیر سره یو ځای د امریکایي هیئت مشري کوي وایي چې دا به چینایان له امریکا سره لا متوازنو اقتصادي اړیکو ته تشویق کړي. میرمن کلینتن پرون د چین په شانګهای کې د نړۍ د شخړو او لانجو د هوارولو لپاره د دواړو هیوادونو نو ترمنځ د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. له آذربایجان څخه په جلس شوی سیمه نګورنو قرباغ کې نن پارلماني انتخابات روان دي. نګورنو قرباغ چې اکثر وګړي ارمنی نژاد دي په 1990 کال کې له آذربایجان څخه جلا شو چې له عملی هلته په کورنیو جګړو کې شاوخوا ډیر زره کسان ووژل شول. تر اوسه پورې هیڅ هیواد نګورنو قرباغ د یو خپلواک دولت په توګه نه دی پیژندلې. او د تایلند په پایتخت بنکاک کې وروسته لوی اونۍ نارامیو چې د خار مرکز ته سخت زیان ورسو ژوند بیرته عادي شوه. د خار مسولانو د پاکولو لوی عملیات پیل کړي څو سبا ته همغه تجارتي خرګوټي چې نارامۍ پکې وي د کار لپاره تیار شي. تجارتي مارکیټونه، حکومتي دفترونه او خوندې به بیرته پرانستل شي. د بنکاک پاوز د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد عملیات کول چې لاملې د دوړ خو او ترمنز نه ختي وشوي. شاوخوات سلويخت ودانې د اور پلمبو وسوځيدي او سیاحت او د وړو دکانونو کاروبار لا مشکلاتو سره مخامخ شوی. د خبرونو پای
نن یک شنبه ده د جوزا دویمه چې د میل درويشته می سره برابرېږي په روانه خبرونه کې. د بریتانیا درې وزیران هلمند ته تللي او هلته د افغان ځواکونو د روزنې او په ځینو ولسوالیو کې د برتانوي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پر امکاناتو نن په کابل کې دریو افغان وزیرانو په خپلو کې خبرې کړي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو لس زده کوونکي او د دې ولسوالۍ امنیه قومندان وژل شوی. په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې د ولسي جرګې ځینې استازي د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار کوي. د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټې پروګرام هم د همدې خپرونې په ورستیو کې خپریږي. د بریتانیا د دفاع نړیوالو پرختیایي چارو او بهرنیو چارو وزیران نن هلمند ولایت ته تللي. دغه وزیرانو په هلمند کې رسنیو ته ویلي چې هدف یې د بریتانیا د نوې دولتي ادارې په استازیتوب په هلمند کې د سویو ژمنو تازه کول او د افغان سرتیرو د روزنې د بهیر چټکتیا ده. په دې اړه نور له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس هدایي پر پټ کوي.
د برتانیا د نوي حکومت او ادارې په ستاسوتوب درې تنه وزیران نن هلمند ته په وناسفي سفر راغلل. دوی په لشکرګاه کې د پی آر ټی ولایتي بیرغونی د ډلې په دفتر کې د هلمند والی او یو شمېر نور مسلمانانو سره لیدنه وکړه. د وزیرانو په مطبوعاتي کانفرنس کې رسنیو ته وویل هلمند ته د راتګ هدف دا و چې د خپل نوي ادارې په ستاسوتوب په خواني ژمنې تازه کړو او موږ افغان دولت او د هلمند ادارې ته ډاډ ورکوو چې دولت د بیرغونی او امنیت په برخه کې خپلې هلې ځلې نه سپموي. د برتانیا برتانیا د دفاع وزیر ویلیام فاکس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې برتانوي سرتیری د هلمند له شمالي ولسوالیو مساکله او سنګین نه وځي وویل، فعالیت او سرتیری ډېر سوي دي، موږ غواړو په ګډه هغه هدف چې لرویې په لاس راوړو، نو ځکه سرتیری سره تغییر او تبدیل کوو چې په سیمه کې امنیت ټینګ شي.
And because they are doing more work, they are achieving more, they are bringing
the will the sertiro adawal nur ulusalita da sangin aw musakalas par nur sertiro ta zaka kawche shimali hilmandi wa kara khasimada aw padisme ki amniyat lishta tunzmandi aw ma hadaf hilmand ta dratagna dadache amniyat lishdi uguru aw da police duruzuni bahir ta chatak ta war kro aw da karuna ba da amniyat aw garawuni pa barakh ki mu'sir tamamsi
of security and reconstruction that we have
pri urusti ki da amrikai مندرې ځواکونو پر سیدو سره په هلمند کې د امنیت چارې ترې وبریده کړندې سوي دي چې په تیرو لنډ ورځو کې مساکله او سنگین هغه دوی ولسوالې دي چې د امنیت نږدې ټولې چارې د برتانوي سرتیرونو د امریکا د متحده ایالاتو سمندري مرین سرتیرو ته سپارل سوي دي. که څه هم د امنیت او بیارغونې په برخه کې د برتانوي سرتیرو سستوالي د هلمند خلک ارزښمن کړي دي، خو د هلمند والی محمد ګلاب منګل په خبرې ناست کې چې د برتانیا د دروي وزیرانو سره یې درلود وویل، د برتانیا د حکومت د نوی ادارې پاستازیتوب راغلو وزیرانو نه یوازې خپل کړي ژمنې تازه کړې، بلکې ټینګار وکړ چې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې به د دوی ګامونه ګړندي وي. والی وویل د افغان پولیسو د روزنې پر بهیر ډېرې خبرې وسوې او د برتانیې د دولت دریو وزیرانو په دې برخه کې د پوره همکارۍ ژمنه وکړه.
د دوی لارخه ژمنه وشوه، وعده وشوه چې د تیر پشان او لتیر څخه زیات په خپل ټولو برخو کې خپل حکومتونه ته دوام ورکوي، د پولیسو روزنه ته دوی خپل د توجه زیاتوي او د ملي وردو او همدارنګه د امنیتي ځواکونو خاص ډول د پولیسو روزنه ته د غوی تجهیز تسلیح او بالاخره د غوی روزنه او د مسلکی پوهه زیاتوالی، همدارنګه حکومت د ظرفیت یا د حکومتي ادارو د ظرفیت لوړوالي په برخه کې هم دوی خپل ودی بیا تکرار کړی او وی ویل چې موږ په دې برخه کې کوشش کوو چې د همدارنګ د ټولنیزو شوراګانو حمایت او په انکشافي برخه کې د ټولو هغو پروژو چې مخکې وعده شوې ده دغو حمایت او دغو ملاتړ وکړي.
د برتانیا دغه درې وړ وزیران په اول ځل ورسره تر هغه هلمند ته راځي چې د هغه هیواد په پارلمنت ټاکنو کې د صدر اعظم چوکۍ د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کمرون وکټل. دوی په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې دلته د بیا رغونې په برخه کې د برتانیا د پراختیا د پخوانی وزیر ډاګلاس الکساندر کرجمنی لاندې پاتایسي او په غسمه کې امنیت هم نه دی خوندور چیرې چې برتانوي سرتیر مسولیت لري.
و مرودل چې د برتانیا درې وزیران هلمند تتللی او هلته د افغان ځواکونو د روزنې او لزینو ولسوالۍ څخه د برتانوي ځواکونو د وټلو پاړه خبرې کړي، خو درې افغان وزیران بیا په کابل کې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو پر امکاناتو خبرې کړي. په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو د پروژو د څېړنې لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د ځینو پروژو سروې په دې وروستیو کې بشپړه شوې ده. نن د ترانسپورټ، فواید عامې او د کانونو او صنایعو وزیرانو په دې به په یوه سیمینار کې متخصصینو ته ځینې معلومات ورکړل. تفصیل د خان محمد سین رپورت کې.
د افغانستان د ترانسپورت، کانو او صنایعو، فایدامي او اقتصاد وزارتونه هڅه کوي چې په هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو لپاره د نړیوالو د مالی مرستو د جلبولو په مقصد یو پراخه طرحه جوړه او په کابل کې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته وړاندې کړي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کانو او صنایعو د وزارت لخوا یو سیمینار جوړ شوی و چې په هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو لپاره پکې د شرایطو د برابرولو او عملی کارونو په هکله پراخ بحثونه وشول. د کانو او صنایعو وزیر وحید الله شهرانی وویل،
حکومت افغانستان به شکل یکی از اولویت های عمده خودش در کنفرانس بین المللی کابل
د افغانستان حکومت د خپل عمده لومړیتوبونو په بڼه غواړي چې دا تر حد کابل نړیوال کانفرانس ته وړاندې او هیله ده چې د مرستندویانو او دوستو هیوادونو د پام وړ وګرځي. بیا هم هیله مندم چې له دغې پروژې سره د مالی مرستو ژمنې وشي. بشپړې پروژې ته 5 میلیارده ډالر په پام کې نیول شوي دي.
په سیمینار کې وویل شول چې د هیواد د اورګاډي د پټلۍ د غزولو پروژه درې برخې لري، چې یوه یې له هرات څخه ایران، ازبکستان او ترکمنستان ته، بلې له هرات څخه د هلمند، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان، او درېیم یې له کندوز څخه د بامیانو له لارې په جنوبي سیمو کې تر جلال آباد او تورخمه پورې غځیږي. مسؤلینو وویل اوس مهال له حیرتانو څخه تر مزار شریفه پورې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو چارې په تیزۍ سره پر مخ روانې دي. دا پروژه کابو 15 میاشتې مخکې پیل شوې، 15 اویا کیلومتره اوږدوالی لري. آسیایي بانک ورته 129 میلیونه امریکایي ډالر منلي او د روان کال تر پای پورې به بشپړه شي. د فایدامه د وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وویل چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د افغانستان له لارې د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې پراخې شي.
افغانستان عضو سه سازمان عمده اقتصادي منطقوي هستند.
افغانستان په سیمه کې د دریو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري او غواړي چې د شانګهای په سازمان کې هم شامل شي. د اورګاډي د پټلۍ له بشپړېدو سره به د هیواد سوداګریزي اړیکې د دغو سازمانونو له غړیو هیوادونو سره پراخي او د صادراتو او وارداتو اندازه به یې څو برابر زیاته شي.
د افغانستان بزګران او باغ لرونکي هم هر کال شکایت کوي چې د دوی محصولات او میوې په خپل وخت د ولایتونو مرکزونو او ښارونو ته نه رسیږي. دوی وایي که دا پروژې بشپړې شي د دوی پر اقتصاد به مثبته اغیزه پرې باسي. همدارنګه افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په وچه کې ایسار هیواد دی او پرته له دې خاورې د دواړو وچو سوداګریزي اړیکې نشي ټینګېدلی. کارپوهان وایي که د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له غځولو سره نړۍ مالی او تخنیکي مرستې وکړي د سیمې سوداګري به ډېر پرمختګ وکړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په کابل کې پوسټ باکس میرا ده 14 یا 1. ازادي راډیو
څلور بجې او 14 دقیقې دي. راپورونه وایي د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي 11 زده کوونکي د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د پوهنې وزارت تر اوسه پورې د یو زده کوونکي او دوو ښوونکو وژل کېدل تایید کړي چې په دې اړه د دوی تحقیقات د دوی په وینا چې دوام لري. په عین حال کې وسلولو طالبانو ویلي چې دوی د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وطنه بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور وژلي. په دې اړه زموږ خبریال د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس ویان محمد آصف ننګ سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ننګ صاحب، خبرم ترلاسه کړ چې پرون د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي وزل سوي دي. غوښتلم چې په دې اړه کلک معلومات ورکړي چې دغه زده کوونکي مشخصا چیرته په کوم ښوونځي کې او څنګه وزل سوي دي.
تر دې شېبې پورې چې خبر مونږ ته رسېدلی ده، د تېرو څلور ورځو راهیسې البته 24 کسه د اندړو ولسوالۍ کې هغه عمل سوي دي. د نامعلومو وسلوالو لخوا پرون بیګه داسې ویل سوي دي چې 11 کسه له دوی نه شهادت رسولي دي. په دې کې زمونږ د ښوونځي یو تن شاګرد هم شامل ده، البته خلیل رحمان نومېږي. دا د اندړو ولسوالۍ د غزنی د کوچیانو د مرکزي لیسې زده کوونکی و چې شهادت رسېدلی دی. یو تن معلم هم خبر رسېدلی دی خو تر اوسه پورې تایید شوی نه ده. البته مجموعا وایي دوه معلمین دي. په دې کې دا یو زده کوونکی دا نور کسان چې دي په دوی کې د ښوونځي خواني شاګردان، یعنی د فراغت ترلاسه کړی ده، خپل پټی کرونده یو کاروبار یې درلود. ما مخکې له پوهنې ریاست نه د غزنی پوښتنه وکړه، مدیریتونو نه مې پوښتنه وکړه، د اندړو ولسوالۍ نه. هغه یې ویل چې په دوی کې دا شاګردان نه دي، هم ګونګوسي دي چې شاګردان دي.
بله ننګ صاحب، بل خبر دا ده چې نن د غزنی ولایتي شورا ویلي دي چې 11 کس زده کوونکي وزل سوي دي په اندړو کې، او دوی لاندغه عمل ماتم اعلان کړی دی په غزنی کې. دا یو، او بل طالبانو هم دا کړی چې و کسانې دولت او بهرنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وزل دي چې ښایي دغه زده کوونکي هم پکې شامل وي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
پیښه ډیره بده پیښه ده، ډیره غیر انساني او ډیره کرغیړنه پیښه ده. یعنی دومره وحشی و جنایتکار عمل چې یو انسان ودل کېږي بیا کشاګردي دا چې د نن ورځ د خپل د یو تن شهید لپاره البته د فاتحې مناسبات دي، او تر کومه ځایه چې موږ ولایتي شورا نه هغه د عمومي تعطیل او یو ماتم په توګه له ټولو ادارو غوښتي و چې معرف هم پکې شامل ده چې یو ماتم اعلان کړي. همز موږ نظر هلته ده و چې ښوونځی د خپل درس او خپل روزګار ته ادامه ورکړي چې په داسې پیښو باندې متاثره نه شي. اما د دې غندنې لپاره به په ورځ کې ترتیبات ونیول شي. البته زمونږ مسؤولین عمل ته همدغه زمونږ د یو تن شهید له کورنۍ سره په غمرازۍ کې مصروف دي، عمل ته دي. نو موږ دغه په دې نن ورځ په اعلانې کې به هغه خپل پیام هم ورونغاړو.
بله ښاغلی ننګ، ګورئ دغه ډول وژنې د افغانستان په سطح زده کوونکو ته او کورنیو ته او پلرونو ته او میندو ته یو ډول اندېښنه پیدا کوي چې ښایي د دوی اولادونه هم ښوونځیو ته په تګ راتګ او په ښوونځي کې خوندي نه وي. تاسو د دغو زده کوونکو او ښوونکو د امنیت ټینګښت لپاره څه پلان لرئ، څه تدابیر لرئ؟ له امنیتي ارګانونو سره به څه پلانونه جوړ کړي، خبرې مو سره کړي که نه، تر څو وتوانېږئ د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو امنیت ونیسئ او خلکو ته اندېښنه نیچې دی اغل ریسی؟
زه فکر کوم موږ د پوهنې وزارت رهبری هغه که د افراد شاګردان دي او که عام وګړي دي، موږ هم دومره پیغمجن یو لکه منګه شاګردان چې وي تر اوسه پرې دا خبر د شاګرد په حق کې تایید شوی نه ده. نو هم دا چې دغه عمل د هر څه لخوا ترسره شوی ده تر اوسه خو صراحتن داسې نه دي ویل شوي چې دوی ښوونځي خپلو په دې تور وژل شوي دي. هره بده پېښه هر وحشي عمل هغه ویره اچوي ترس اچوي خلکو کې. منګه یو ځانګړي حالاتو کې واقع یو په ځینو ولایتونو کې هغه حالات طبیعي دی چې قابل درک دي قابل د فهم دي. د ارادې خاوندان په خپله ولس دي نه د معرف وزارت ولس ته چې همدا حالات ښوونځي ته خپل اولاد لیږوي دوی په خپله تصمیم ولري چې باید د دوی آینده او د دوی د رفاه او سوکالۍ لپاره یوه مناسبه غوره او دیني لاره غوره کړي. د تعلیم حق اخیستل دا په حقیقت کې د هغه خدایي حق اخیستنه ده چې خدای پاک یو بني بشر ته ورکړی دی، افغانانو ته ورکړی دی. د دې حق په خاطر باندې که څوک جنایت کوي او هغه وژني د فکر کوم دا په تاریخ د بشریت کې بې مثاله ده. یعنې تر دې به غټ دښمن بل څوک وي چې هغه په دې خاطر وژني چې ته تعلیم کوې. دا به څه رقم ظالم او جبار انسان وي چې هغه یو ماشوم یو معصوم انسان وژني.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشرات رئیس اویان محمد آصف ننګو چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د یولس زده کوونکو د وژل کېدو په اړه زموږ د خبریال پوښتنې ځوابولې. د غزنی د اندړ ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه وسلول برید او د زابل د ولایتي شورا د یوې غړي خاوند د ماین په چاودنه کې وژل شوی. په دې اړه کندهار دواخان مینپال رپورټ لري.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ پر امنیه قمندان محمد نبی پتنګ باندې نن سهار د ولسوالۍ په بازار کې وسلوالو طالبانو وسلوال برید کړی. د دې ولسوالۍ یوسف سراجي وایي چې په برید کې نبی پتنګ وژل شوی. امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې د سراجي په خبره مرګ شو بلې وراړه ولیده. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کلابند او پلټنې روانې دي. د پیش په ځای کې وایي نه شاید د ټلیفون پر لیک راته وویل د بل پلوه د زابل په میزان ولسوالۍ کې د دې ولایت ولایتي شورا د غړي میرمن مدینه خاوند چې د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ سره کار کاوه د دوه نورو کسانو سره وژل شوی دی. د زابل د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جیلانی خان فرایی وایي چې په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي ویلي چې د کمپنۍ دوه مشران له څلورو ساتونکو سره وژلي او یو موټر یې ویجاړ کړی دی. قار یوسف په دې ولسوالۍ کې د پنځو نورو دولتي سرتیرو د وژنې ادعا هم وکړه خو امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
د نورستان والی وی د یکشنبه پر سهار د پاکستانی طالبانو یو ډلې د نورستان پر برګ مټل ولسوالی برید کړي چې ولسی خلکو او افغان ځواکونو یې مخنیوي کړی. د نوموړي پاینا چې په پیښه کې چاته د سر او مال زیان نه دی رسیدلی. په داسې حال کې چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی نیول کېږي په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي په دې ولایت کې د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر همغږي ټینګار کوي. په دې ورستۍ کې ولسمشر کرزی په کندهار کې د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. زکیه غیاسی په دې اړه تفصیل لري.
په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د روانو تیاریو سره جوخت په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازو د عملیاتو لپاره لمخ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږي د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي احمد ولی اڅکزي وویل چې افغان ولسمشر باید یو ځل بیا د ولایت ته سفر وکړي او هغه شمیر کسان چې له دولت څخه ناراضه دي په خلا کړي څو دوی هم د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. ښاغلی اڅکزي په کندهار ولایت کې د افغان دولت لخوا د پلان شوی پراخو پوځي عملیاتو څخه ملاتړ وکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
زما اولینه خواسته دا ده چې رئیس صاحب جمهور لاړ کندهار ته دا ناسته وکړي او اول امنیتي ملي اردو پولیس دا سره راجمع کړي په والي کې سره یو کړي چې د دوی ټوله قومنده سره یو شي. هلته اوس د پولیس که پولیس مري ملي اردو چورت نه پکې کوي که ملي اردو مري امنیت چورت نه پکې کوي که پر امنیت هم لیکېږي پولیس چورت نه پکې کوي. داسې یو جداوالی راغلی د دې تر مابین کوم چې کرزی صاحب لاړ شي او هغه مرور وروڼه چې په شاوخوا ولسوالیانو کې اول د ولس خلک مهم دي چې ولس حکومت سره نږدې شي.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار ولایت چې له پاکستان سره اوږده پوله لري د ورکړل شویو راپورونو له مخې دغه ولایت ته وسلوال تر ډېره له پاکستانه راځي او په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کوي. خو په دې وروستیو کې په کندهار کې د ناامنیو خورېدو افغان ولسمشر هم اندېښمن کړی دی او په دې ولایت کې د ناامنیو د ختمولو لپاره د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي ویلي چې د سولې له مشورتي جرګې وروسته به د کندهار ولایت د امنیت د ټینګښت او د ستونزو د څېړنې لپاره د امنیتي ځواکونو یوه ګډه غونډه جوړه کړي.
درې اواخر شهادت بزرګای قوم زیاتر شوه.
په دې وروستیو کې د قومي مشرانو وژل ډېر شوي دي چې شاید په ځینو کې تورستان او طالبان لاس ولري، خو ځینې نورې مرموز دي چې څنګه او په کوم دلیل. په کندهار ولایت کې د قومي مشرانو وژنه له هغه وخته لري شوي دي چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره خبرې کیږي. کله چې د سولې مشورتي جرګه پای ته ورسیږي نو باید کندهار ته پاملرنه ډېره شي. امریکایان، ناټو او افغان ځواکونه باید سره راټول شو او کینو چې څه علت دی. آیا دا ټول ورانی طالبان کوي که کوم ګاونډی یې کوي یا نور لاسونه د دې تر شا کار کوي؟ نو د قضیې اصلي ریښه باید پیدا کړو. انشاءالله وضع به ښه شي.
ښاغلي کرزي ویلي دي چې په دې وروستیو کې د تروریستانو پام د کندهار د امنیت خرابولو لپاره ډېر شوی دی. په تیرو اتو کلونو کې کندهار د وسلوال طالبان د فعالیت تر ټولو لوی مرکز و چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د اوږدې مودې لپاره د وسلوال طالبانو په ولکه کې وې. خو کله چې په کندهار ولایت کې د وسلوال طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د ترسره کولو راپورونه خپره شول، افغان ولسمشر کندهار ته سفر وکړ او د کندهار اوسیدونکو ته یې ډاډ ورکړ چې دا عملیات به د دوی په خوښه د امنیت ټینګښت لپاره ترسره کیږي. خو هغوی په کندهار ولایت کې له هر ډول پوځي عملیات سره مخالفت وکړ.
اوس به حمید مومن ته غوږ سو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې لوستي او لنډیز له تاسو سره شریکوي.
خدمتګر په خپل سر مقاله کې په کابل ښار کې په امنیتي وضع او د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره په نیول شوو تدابیرو بحث کړی. ورځپاڼه د کابل ښار په شمال کې له 200 نه د زیاتو توغندیو موندلو ته په اشاره چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره ځای پر ځای شوی لیکلی دی چې د امنیتي تدابیر دی او که په امنیتي مسایلو کې بدلون. په ورځپاڼه کې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره پر روانو تیاریو هم بحث شوی، خو د هغې د بریا لپاره یې د دې جرګې پریکړو ته اجرایي ضمانت ضروري بلله ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه هم یو مطلب خپور کړی، خو لیکلی دی چې د دوی لخوا د شپې عملیات د خلکو ترمنځ کرکه راپاروي. هیواد هم په خپله سر مقاله کې د امنیت د ټینګولو لپاره پر روانو هڅو بحث کړی او په دې برخه کې شتو نیمګړتیاو ته په اشاره امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې که د امنیت ټینګول غواړي نو باید د خلکو همکاري خپله کړي. په ورځپاڼه کې له ولسمشر کرزي سره د برتانیې د نوې کابینې د وزیرانو د لیدنې خبر هم ورکړل شوی او د دوی په حواله لیکل شوی چې برتانیه به له افغانستان څخه خپل ځواکونه هله وباسي چې افغان ځواکونه د امنیت د ټینګولو جوګه شي. ورځپاڼه د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د ممکنه پوځي عملیاتو خبر هم ورکړی او لیکلی دی چې امریکایي ځواکونه ځانونه د عملیاتو ته تیاروي. سرنوشت به په یو مطلب کې د کابینې د پاتې غړو د نه پېژندلو په اعتراض کې د ولسي جرګې پر وروستي احتجاج بحث کړی چې له مخې دوی غونډې ته خو راځي خو خاموشه پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکلی چې د وکیلانو دا اعتراض هم تبلیغاتي بڼه لري او هغه ځکه چې دوی ځانونه په دویم ځل کاندید کړي او غواړي په داسې کارونو سره د خلکو په منځ کې ځانته ځای پیدا کړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې امریکا ته د ډاکټر عبدالله په سفر تبصره کړې او په غټو ټکو سره لیکلی چې له زیات انتظار سره سره تر اوسه پورې هیڅ یو امریکایي چارواکي ورسره نه دی لیدلی. په ورځپاڼه کې کابل ته د برتانیې د نوې کابینې د درېو غړو د سفر په اړه هم یو څېړنیز مطلب خپور شوی دی. افغانستان ټایمز بیا په یو څېړنیز مطلب کې په هیواد کې د روان تاوتریخوالي زیانونه څېړلي او لیکلي دي چې روانو شخړو د بیا رغونې هڅې له ګواښ سره مخ کړې دي. په ورځپاڼه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې هم راخیستل شوې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو متحدینو ملګرتیا غواړي. ورځپاڼه خپل نننی کارتون یو ځل بیا په کابل کې د هوا ککړتیا ته ځانګړې کړې او په کې دا ښودل شوی چې د وضع چې تر ډېره د موټرو له لوګیو نه پیدا شوی په کابل کې مرګونی ناروغۍ خورې کړې دي. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې افغانستان ته د برتانیې د نوې کابینې د درېو مهمو وزیرانو په سفر بحث کړی او لیکلی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګول د نړیوالو د پاملرنې په سر کې ځای لري. خو اسلام په افغانستان کې د ماشومانو په روان حالت بحث کړی او د دوی اوسني حالت ته په پام سره لیکلی دی چې دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. او افغان جرګې به په خپل سر مقاله کې د سولې په ملي مشورتي جرګې باندې د طالبانو د وروستیو حملو اغیزې څېړلې او لیکلې چې د سولې دا جرګه چې په کې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو میکانیزم ټاکل کیږي له دې حملو به اغیز نه را پاتې. د ورځپاڼې هم امریکا ته د ډاکټر عبدالله په سفر بحث کړی او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په استناد لیکلې ده چې امریکا د ولسمشر کرزي د رقیب له پخونه سره غالۍ پورته کړې ده. او په ورځپاڼه کې د بګرام د زندانیانو په اړه یو ځل بیا د بشر د حقوقو د نړیوالو ادارو اندېښنې راخیستل شوي دي.
زما جانان جانان وطنا افغان وطنا استاد وجود رونا
د پښتو ژبې ل تکړه سندرغاړي هارون باچا سره زنګړې مرکه د جوزا په اتلسمه د ازادۍ رادیو په ادبي مجله کې مهیروي
او زه خدای د مهال په امریکا کې ژوند کوم نو البته مې یو کیسه تیار کړې ده
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا اتلسمه ل اتو تر نهو بجو خبرونه په لړ کې ازادۍ مجله
زما په مخ کې دلا سواچول پبل سنما زما په مخ کې دلا سواچول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما
سلونی میں بجے سپے